افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلور ویشت ساعته دوام کوي. نن دوشنبه ده، د کاب یهود میاشتې 9 د مارچ شلمه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم اوریدلی سي، نیمه نړۍ او درسي ساعت که وخت و. ځینې راپورونه هم خپرو، خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر بخښنې ته اړ ایستل سوی چې له دوی څخه یې په دې هېواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دې وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي بریتانیا پناه ورکړي، باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید سي. د بریتانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاح خط لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. بریتانوي ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې پرون یکشنبه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تېروتنې چې ترسره سوي دي بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافر وړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قبل خبر ورکړی چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لټه کوي په وروستۍ غونډه کې سوې ده. د راپورونو له مخې د دواړو هېوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دي پر دې لاره له 1500 تر 1600 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینل په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. افغانان د مځکې له لارې کلونه کلونه پاکستان ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ شوي او اوس چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهرنیو هېوادونو ته الوتنې په نشت حساب دي، افغانان تر ډېره پاکستان ته په تلو کې پر مځکنیو لارو متکي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د روان کال په فروری میاشت کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین په لړ کې شاوخوا 2.3 میلیونه وګړي واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي په دغو واکسین سوو کې 1.2 میلیونه یې ښځې دي او زیاتوي چې د دغه کمپاین په لړ کې چې په 19 ولایتونو کې تطبیق شوی، هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته دي د واکسین لومړني یا تقویتي ډوزونه ورکول سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په عین حال کې په یو بل ټویټ کې ویلي افغانستان کې به تر هغو پورې د پولیو یا ګزند ضد ناروغۍ پروګرامونو ته دوام ورکړي چې پولیو یو مخ له دې هېواده ورکه سوي نه وي. تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکولو یو کمپاین تیره اونۍ افغانستان کې ترسره سو. یونیسف وایي چې په هغه کمپاین کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول سو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR په پکتیا کې له سلګونو کسانو سره د سولاري برېښنا د کیچونو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د UNHCR څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل چې تیره اونۍ د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې له 1200 کورنۍ سره د سولاري برېښنا کیچونو مرسته کړې ده. د نبی په نوم د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ویلي چې په دغو سولاري پینلونو سره به یې کورونه رڼا سي او په ژوند کې به یې بدلون د UNHCR په مرسته راځي. د UNHCR په وینا سولرونه افغانانو ته چې ډیری یې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او برېښنا نه لري پاکې انرژي برابروي. د افغانستان بانک نن دوشنبه 45 میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې دې بانک 3 ځلې لسګونه میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلام کړي دي. تر دې مخکې نه دي لیدل سوي چې دې بانک دې په یوه اونۍ کې 3 وارې لسګونه میلیون ډالر لیلام کړي وي. د پاکستان پولیسو د دې هېواد پخوانی صدر اعظم عمران خان او هغه ته نږدې 19 نور چارواکي رسمن په تروریزم تورن کړي. په تورن سوو کسانو کې د عمران خان یو شمېر هغه پلویان هم شامل دي چې د تېرې شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې ښکېل سوي. عمران خان له دې مخکې په غیر قانوني ډول د هغو دولتي ډالیو په پلورلو تورن سوی چې د صدر اعظمۍ په دوره کې یې له بهرنیو چارواکو ترلاسه کړي وو. عمران خان دغه تورونه بې اساسه بللي او ویلي دي چې دا د اوسني صدر اعظم شهباز شریف لخوا د ده پر ضد یوه دسیسه ده. ایرانی چارواکي وایي چې د دې هېواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د عربستان له پاچا ملک سلمان رسمي بلنه ترلاسه کړې چې هغه هېواد ته سفر وکړي. د ایران د لویدیستیز مرستیال محمد جمشیدی پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې رئیسی د عربستان د پاچا بلنه منلې ده. ایران او سعودي عربستان چې له 2 کلونو راهیسې اړیکې ترنګلې وې، په دې وروستیو کې د چین په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډیپلوماتیکې اړیکې به بیرته پیلوي. تمه ده چې ریاض او تهران به په 2 میاشتو کې سفارتونه او قونسلګري بیرته پرانیزي. بیا هم شرغلاست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په ملګرو ملتونو کې د قطر له دایمي استازي سره د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسأله خبرې وکړې. په عین حال کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې تر امری ثانی پورې ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، د اداري چارو په څوالې د کارونو پر مخ بیولو په وړاندې یو لوی خنډ بللی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخه عالیه بن احمد بن سیف وسانی د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره کتلي دي. د وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د روانو حالاتو او د افغان ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو د حق د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او رینا امیری هم له خپل اړخه دغه کتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلی. خو له دې مخکې تیرونه په یو ټویټ کې ویلی چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ یووالي هڅو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ پرون په یو ټویټ کې ویلي، روانه اونۍ به ټول افغانستان کې ډیر ښوونځي د ژمي له اوږدې رخصتۍ وروسته بیرته پرانستل شي، خو ښوونځي د هغو نجونو لپاره تړل شوي چې غواړي له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. یو این ایس سی آر په یو ټویټ کې د فرهانی په مستعار نوم د یوې افغان نجلۍ هغه غوښتنه هم راخیستې چې ویلي دي له ټولو خلکو غواړي چې افغان نجونې له خپلو هیلو سره چې لرې هېرې نه کړي. سبا سهشنبه نوې 1402 هجري لمریز کال پیلېږي، خو تر اوسه د دې هیڅ نښې نه لیدل کېږي چې د نوي کال له پیلېدو سره به د طالبانو حکومت ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې بېرته ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو له څه باندې یو نیم کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولي دي. دوه اونۍ مخکې د کپ یهود په 15مه چې د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه بېرته پرانیستل شول، هم ښځو او نجونو ته اجازه ورنه کړل شوه چې پوهنتوني زده کړې بېرته پیل کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې په تېره قوس میاشت کې ښځې او نجونې تر امر ثانی پورې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، پرون په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون په غونډه کې اداري ټکنۍ چارې د کارونو د پر مخ وړلو په وړاندې یو لوی خنډ وباله، خو نوموړي د دې هیڅ یادونه ونه کړه چې کله به د پوهنتونونو دروازې بېرته د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي.
په مختلفو ولایاتو کې چې ګرځېدلی یو یا د مختلفو اساتیزو سره مو کتلي دي، محصلانو سره مو کتلي دي، مراجعینو سره مو کتلي دي. یوازنۍ شکایت او ستونزه هم دا وي چې زموږ چارې ډېرې ځنډېږي. د استاد تقرر هم په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، محصل ډیپلوم چې ورکول کېږي په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، د یو چا جزئي کار چې خلاصېږي په هفتو هفتو وختونه غواړي.
پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه تل د نړیوالې ټولنې له اندېښنو او غبرګونونو سره مله وو. طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول غواړي ښځې د ټولنې له ورځني ژوند څخه حذف کړي. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوږ یست. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که نړیوالو یې تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډېرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. شغلی متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې دغه څرګندونې کړي او ویلي دي چې په ډېرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته دوی خپل نوي ډیپلوماتان استولي، او په ډېرو نورو کې د سفارتونو پخوانیو ډیپلوماتانو ورسره اړیکې ټینګې کړي دي. د شغلی متقی د وروستیو څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډېرو هیوادونو سره یې اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلي متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې چې بېګا خپره شوه وویل د نړۍ د ډېرو هیوادونو سفارتونه په کابل کې خلاص دي، او هم د دوی سفارتونه په همدې هیوادونو کې فعال دي او هیاتونه او ډیپلوماتان ځي و راځي. ښاغلي متقی په دې اړه چې ولې حکومت په څه باندې نولسو میاشتو کې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وویل،
تاسو پوهیږئ نړۍ موږ داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي او زموږ سره په افغانستان کې تېر شل کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلي دي. هغوی هم چې بېرته مخې ته راځي رامخته کېږي، په تدریج سره ممکن قدم را واخلي. او نور هیوادونه هم څه ملاحظات لري؟
ښاغلی متقی، په دې اړه چې د هیوادونو ملاحظات څه دي، نورې څرګندونې ونه کړې. خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هیواد د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یوه ټولګډونو حکومت جوړېده د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. د نړیوالو ډیپلوماتیکو اړیکو شننکی عزیز الدین معارج وایي د ښاغلي متقی دا خبره چې د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري، د حکومتونو د پرسمیت پیژندلو او ورسره د ډیپلوماتیکو اړیکو د لرلو له نړیوالو منل شوو اصولو او د ملګرو ملتونو له منشور سره اړخ نه لګوي. هغه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال پرسمیت پیژندل اول شرط، وروسته بیا ډیپلوماتیک اړیکې په کومه کچه سي هغه جوړولی بیا به وروستۍ خبره ده. نو دا هم موږ نه سره دولی، ځکه په اوسني حالت کې چې ګورو په نایلان سویش ډول مندې هم طالبان نړیوال پرسمیت پیژني، نما استاذ ولی لري عملاً ډیپلوماتیک چارې مخته وړل کېږي او د دوی استازي هم په ځینو هیوادو کې منل سوي دي او پخواني سفارتونه هم دوی سره کار کوي. نو دا یو ټوله کې موږ ویلی یو استثنایي حالت په نړیوالو حقوق او په ډیپلوماتیکو چارو کې موجود.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې اړه چې تر اوسه په څومره هیوادونو کې سفارتونه دوی ته سپارل شوي، هیوادونه په دوو برخو ویشل او زیاته کړه. یو هغه سفارتونه دي چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلیږلي او بل هغه سفارتونه دي چې پخواني ډیپلوماتان پکې دي او له بهرنیو چارو وزارت سره یې اړیکې ټینګې کړي دي. ښاغلی متقی ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، چین، ترکیه، سعودی عربستان، قطر او مالیزیا هغه هیوادونه یاد کړل چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلیږلي او د چک جمهوریت، مصر او اندونیزیا په شمول یو شمېر نور هیوادونه دوهمه بڼه هیوادونه وبلل چې د پخواني حکومت ډیپلوماتان پکې فعال دي او د دې په خبره د دوی اطاعت کوي. ښاغلی متقی هیله وښوده چې دغه سلسله چې د ده په خبره اوس روانه ده او په ډیرو هیوادونو کې سفارتونه او قونسلګرۍ دوی ته سپارل کیږي، دا به له نړیوالو سره د دوی د حکومت ډیپلوماتیکې اړیکې نورمال حالت ته راولي. خو د ملګرو ملتونو د چارواکو په شمول د نړۍ اکثرو مشرانو د طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو اساسي حقونو ته درناوی د یوه اساسي شرط په توګه ایښی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، موږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
وخت نوبت نه دی رسیدلې. بیرو با چیل مچیل وی نرو خزی سره یو ځای ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لاسه په خاورو کې نور ناست یو. باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم، ځان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
د کابل اوسنکه حسنا وایي چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپلو پیسو پسې چې په بانک ساتلې وي، سرګردانه، ستړي ستومانه، وږي تګي، له واړه ماشوم سره ورځ تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړې وي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانستلو سره سم په 1412 هجري لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سر